راحت و آسایش دل بودید تو؟
اوریدونکو السلام علیکم دوی بجه سوې پروگرام مجبور و چې قطع کړو ځکه چې زموږ خبري خپرونه پیل سوه. دوی بجه دي د ازادي راډیو د خپرونه تر درو بجو ده. د دې خپرونې په ترڅ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه بالاخره لاسلیک سوه، نن تفاهم لیکونه سره تبادله سو، او دا چې په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي پر دې موافقه باندې څه نظر لري په خپرونه کې به نظر واخلو. خو اول به ورسو خبرونو ته. د مهمو خبرونو نړیوالو مهمو خبرونو سرخط دادی چې د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د یو تور پوستي هلک د وژل کېدو پر وړاندې مظاهره وسوې. دغه هلک د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د روسیې د بیرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو ته نږدې د دوی یو هلیکوپټر لوېدلی او درې پیلوټان پکې مړه شوي دي. خو اول وار ورکو ناجیه ساپۍ ته. ناجیه ساپۍ ته د ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي له حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو ښه ګام ګڼي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړیو د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د تړون په خلاف لاریون وکړ، او د اورزګان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات یو ښه پیل ګڼي. پیر سید احمد ګیلانی نن له حزب اسلامي سره د سولې تړون د لاسلیک په غونډه کې په دې اړه وویل:
زه د دې توافقنامې پر نهایي کېدلو خوښ او ډاډه یم چې دا به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت یو ښه شروع وي. دا کامیابي د ټولو ته مبارک وي.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروسته دغه هوکړه لاسلیک کړي. له نږدې شپږو میاشتو راپدې خوا د حزب اسلامي د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وي. دواړو لورو منلې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لست څخه لرې کیږي، بندیان به خوشې کیږي، او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. بل لورته د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړیو او یو شمېر مدني فعالانو نن په کابل کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د تړون په خلاف لاریون وکړ. دوی د دغه لاریون پر مهال د توندو شعارونو په ورکولو سره ویل چې دوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته د امتیازاتو له ورکولو او قضایي مسؤلیت سره مخالف دي. دوی د عادلانه پروسې او د ټولو جنگي جنایتکارانو له محاکمې پرته په افغانستان کې د سولې روانه پروسه نیمګړې بولي. د اورزګان سیمایي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد وایس صمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز اترین کوټ کې د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر مهمې سیمې هم له وسلوالو نیول شوي.
دل نفر تلفات لري غاکمی نقاط ټول مرز دشمن سوینی ولیا په دغه ځای کې د دشمن یوار د سپینه سایچا چې د توکر زخمیان انتقال ولا غامز موږ د اوایي ځواک د خاصه را د فلنج راغله چې په غام تخریب سوله.
خو وسله ولو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. او په افغانستان کې خصوصي سکتور د غازی برېښنا د تولید لپاره د 50 میگاواټه غازی برېښنا د تولید په یو پروژه کې پنګونه کوي. د دغه پروژې تړون نن په اجرایي ریاست کې د برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، غزنفر ګروپ او نړیوال بانک د استادیو ترمنځ لاسلیک شو. د پروژه به په مزار شریف ښار کې پلي او د شمالي ولایتونو شاوخوا 1 میلیون خلک به ترې ګټه اخلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
السلام علیکم. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار شارلوت کې پروند د دوهمې ورځې لپاره شخړو ورسته له هغه دوام وکړ چې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي د وژل کېدو د پیښې په وړاندې اعتراض کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د شمالي کارولینا والي پات مکروری په شارلوت ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د ملي ګارد سرتیرو ته یې دنده ورکړې چې د امنیت د بیا ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي. د شارلوت ښار په مرکز کې د برای شپې په مظاهرو کې پولیسو د قهرجنو اعتراض کوونکو د توپرک کولو لپاره لوښکې بهونکي ګاز او نورو وسایلو کار واخیست چې په ترڅ کې یو تن په ډزو سخت ټپي شو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن تیره شپه د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې وویل چې د تورپوستانو د وژنو دوام د منلو وړ نه دی.
We have two more names to add to a list of African Americans killed.
The police ol khwa de wajal shawiyo afriqai ol asl amerikayano pa fehrist ke de do noro kasano numuna ham ziyat shwal da dazgham warna da aw bayat nawi. Police wai drit salwicht kalan kit skat che de se shambe poraz de police o pada zo wajal shu wasla darloda aw de police ol amr sakhay sargarawana krewa khud skat koranai wai de ha plas ke wasla na balki kitabo. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي. امریکایي چارواکي وایي پوځي متخصصین د هغه توغندي په اړه څېړنه کوي چې پرون په عراق کې د امریکا یوې اډې ته نږدې ولګید او ګمان کېږي چې زهرجن ګاز بلري. د توغندي چې د قیاره لویدیز په نوم د هوایي اډې په 200 متری واټن کې ولګید چاته زیان نه دی اړولی. د چارواکو په وینا امریکایي پوځیانو د دې توغندي ټوټې کتلې او د لومړنیو ازموینو له مخې د زهرجن ګاز نښې پکې موندل شوې، خو په دوهمه ازموینه کې څه نه و. چارواکو همداراز ویلي چې د دې توغندي ټوټې د نورو ازموینو لپاره لابراتوار ته استول شوي دي. ویل کېږي اسلامي دولت ډله چې د عراق پر ځینو سیمو یې ولکه ټینګه کړې هڅه کوي چې کیمیاوي وسلې جوړې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر اوکراین ته د مستقیم خبرداری په ترڅ کې پرون وویل کیف یا باید اقتصادي او سیاسي اصلاحات عملي کړي او یا پر روسیې د بندیزونو په لګولو کې د اروپایي هیوادونو د ملاتړ د له لاسه ورکولو خطر ومني. جو بایدن په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مؤسسې ته د وینا پر مهال وویل کیف عدلي او قضایي اصلاحات له اقتصادي اصلاحاتو سره ګډ کړي او دا کار پر روسیه د بندیزونو د لګولو په برخه کې د اروپایي ټولنې د غړوم لاټړ کموي. بایدن زیاته کړه چې اوکراین اروپایي ټولنې ته پلمه پلاس ورکړي، نو د دې ټولنې لګ تر لګ 15 غړي هیوادونه سمدستي د بندیزونو د لګولو لملاټړ څخه په شا کې دوه ته تیار دي. د فیسبوک مؤسس او میرمنې په نړۍ کې د ناروغیو په اړه د تحقیقاتو د تمویل لپاره پراتلونکي یو لسیزه کې د 3 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. مارک زوکربرګ او میرمنې پریسیلا چان دا اعلان پرون په سان فرانسیسکو کې د خپل لور ماکس له زیږیدو لنډه شیبه وروسته وکړ. زوکربرګ او چان تیر کال پنسانانو کې د استعداد او مساوات د روزنې لپاره د فیسبوک له درکه له عوایدو څخه د 45 میلیارد ډالر بسپنې ژمنه وکړه، خو نه یې وویلې چې دقیقا څه کول غواړي. د پرونی بسپنې د ژمنې د اعلان پر مهال زوکربرګ وویل چې د دوی هدف د ناروغیو له علاج یا لږ تر لږه د خطرناکو ناروغیو په اړه له تحقیقاتو سره مرسته ده. اورستای خبر د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې مسکو ته نږدې یو هلیکوپټر لویدلې او درې پیلوټان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي مې اته هلیکوپټرې پرون په داسې حال کې سقوط وکړ چې عملیې د ترېننګ په حال کې و. رسنیو د روسیې د هوایي چلند ادارې د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تېره شپه د دې هلیکوپټر له ټوټو څخه د الوتنو د ثبت وسیلې ترلاسه شوي او د څېړنې لپاره استول شوي دي.
اوریدونکو ساعت 2:09 سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر لاسو بجو ده او تر درې بجو ده معذرت غواړم او تر درې بجو به تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالات وروستي معلومات واورئ. نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا استازو او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب استازو د سولې موافقه بالاخره لاسلیک کړه.
که هیات های محترم مذاکره کننده موافقت نامه را امضا میکنن و جریان را ما و شما مشاهده میکنن.
الله اکبر، الله اکبر.
په دې خبرونه کې به د دې مسلې ترڅنګ واوري چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان استازي پروند ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان پر فعالیت پر د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر کړندارو شدید انتقاد کړی دی او د پاکستان صدر اعظم هم ځینې خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو خبرې کړې.
د افغانستان د دولت موضوعګیري داده چې دا مسله ډېر جدي تعقیلي
کوم پخوانی سیاستونه په خبرونه کې به واورو او په نړیوالو مسایلو کې به واورو چې د فیسبوک جوړونکي او د هغه شدي اعلان وکړ چې 3 میلیارد ډالر به هغو چړونو ته ورکوي چې په نړۍ کې د مرزونو د لمنځولو لپاره کار کوي.
Our aim is to bring together teams of innovative scientists and engineers to build transformational tools.
په دې خبرونه کې ورسته د کورکلی پروګرام لرو او د سپورت ونیس پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول مطلب مهم دا دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حزب ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. پر دې ډېرې خبرې کېدلای سي. خو موږ به تاسو ته واردر کوو چې تاسو خبرې وکړئ. نو که د افغان بسیمه تاسو اتله شمېره باندې تاسو موږ ته اسمسونه یا پیغامونه راوستوئ موږ به یې درته خپرو. ورځو خپل خبریال محمد حدیث پردیس ته چې دغه د موافقې د لاسلیک جریان یې له نږدې کتلی دی او دی اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی او په دې اړه به اول دا وایي چې د موافقه څنګه لاسلیک شوه او په څنګه محیط کې لاسلیک شوه. نو پر دې صاحب مهرباني وکړئ.
بله سلام تاسو ته. مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي ترمنځ نن غرمه مهال د سولې توافقنامه لاسلیک شوه. د دغه توافقنامې د لاسلیک په مراسمو کې په دې همدې مناسبت چې کوم مراسم جوړ شوي و ګڼو چارواکو قومي مشرانو له ولایتونو کابل څخه برخه اخیستي وو راغلي و. دلته د هوکړه لیک د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګلانی د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم او د حزب اسلامي د سیاسي برخی مشر غیرت بهیر ترمنس لاسلیک شو. ګډونوالو ټوله یو خبر کوله او دی ټولو تاکید دا و چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې له حزب اسلامي سره توافق تر رسیدل دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده، هم حکومت ته هم ولسته، او دا د سولې لپاره یو ښه پیلامه کېدای شي.
پر دې سبب
وي چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د رئیس یو د خبرو یو لنډه برخه
این یک حسرت مسلم است. جنگ جد و ایرانی ارماغان دیگر ندارد. بران من بار دیگر از همه مخالفین می خواهم حزب اسلامی افغانستان را نمونه به قرار داده و تلاش نمایند تا از راه سر و مفاهمه و هدف خود نایل آییم.
بله فرشته جانه د ملی امنیت مشاور هم خبری وکړي. بله
بله پر دې صاحب دغه موافقه به باید په تشریفاتي ډول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ورسته په څورځو کې لاسلیک کړي. تاسو ته وویل سول چې دا به څه وخت دغه تشریفاتي مراسم به څه وخت ترسره کیږي؟
بله دوی یعنی خپل د ملي امنیت مشاور د حکومت لاړه خچ خبرې کولې. دوی تاکید وکړي چې دغه د نننۍ هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به ډیر ژر دغه دویمه مرحله چې په خپله دغه سند د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له لوري دا به هم ډیر ژر لاسلیک کیږي او پاتې شوه له دغه اوس نه چې کوم توافقنامه لاسلیک شوه کم تعزیرات چې وزه شوې دي بعضې تحریمات چې وزه شوې دي د هغې د رفع کولو لپاره به موږ کار کوو او د ګلبدین حکمتیار د راتګ د لپاره به په هغه باعزته راتګ لپاره به دوی مراسم جوړوي. که څه هم دقیق وخت یې په ډاګه نه کړو خو ویې ویل چې ډیر ژر به دغه هوکړه د دواړو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي او د حکمتیار د باعزته راتګ لپاره به مراسم ترتیبیږي.
دا یې ونه ویل چې باعزته راتګ مراسم به څه وي، یعنې د دوی هدف څه و د باعزته راتګ د مراسمو څخه؟ تاسو ته څه معلومات وسول؟
هدف دا دوی ویل چې کله د هوکړلیک د ولسمشر غنی او د ګلبدین حکمتیار لوري لاسلیک شي لاغي ورسته به بیا کابل ته د ګلبدین حکمتیار دراتک لپاره یعنی دست مراسم نیول لوی مراسم نیول کیږي چې باغی کې به د مملکت سیاسي او ټول مشران برابر لکېږي او په هغه یعنی بایزه تراتګ همدا هدف او تعزیرات چې وزشوي هغه بم لري کېږي او ملګرو ملتونو نه په ورته وخت غوښتنه وکړه چې هغه کمیشنونه چې دوی سره کړی دي د امنیت شورا دایمي غړو هغه د هم لري کې
ډیر زیات مننه اوردونکو تاسو زموږ د خبريال محمد حدیث پردیس څرګندونی اوریدئ چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقه د لاسلیک مراسم کتلی و څارلی و د تاسو هم ډیر پیغامونه را روان دي د افغان بیسیم پراته سواتله شمیره باندې پر دې مسله که تاسو نظر لري اوس هم څرګندولای سي موږ به مو پیغامونه خبر کړو خو که غواړئ چې خبري وکړي نو تاسو په یاد ولرئ چې نن به د دروي بجو څخه تر 15 بجو پورې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې مسله بحث کیږي او د ټلیفون شمیره به د پروګرام وروسته درته اعلان کړو یا اوریدونکو د افغان بیسیم پراته سوا تلس شمیره باندې پیغام راستوي وای زه نقیب الله مومند یم له هلمند زه صرف دا وایم چې الله پاک دی موږ ټول افغانانو ته دغه موافقه په خیر تمام کړي یو بل اوریدونکو عبدالهادي حقمل وای زه خوشاله یم دا ډیر ښه خبر دی او محمد عارف وفا د لشکرګات خلیکی د ګلبدین حکمتیار سره د سولې د تړون لاسلیک افغانانو ته یو ښه زیری دی دا اوس را سره له کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي څخه د کابل د پوهنتون څخه ډاکټر صاحب ودیر صافی د ټلیفون په لاین کې دی نو صافی صاحب تاسو پروګرام ته په خیر راغلاست تاسو خبر وسو چې نن د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې رسمي لاسلیک وسو تاسو څه فکر کوئ آیا دا افغانستان له وسنی وضعیت سره څومره ست کولای شي
ډیر مهرباني تاسو سب پوښتنه نه تاسو ته ګرانو اوریدونکو ته مې تاسو راډیو ازادي احترامات سلامونه تقدیموم د کې شک نشته چې یو د هغو مخالفو ګروپونو څخه د دولت په مقابل کې چې هغه قوي ترین حزب د جهاد په وخت کې د افغانستان پاتې دی او د جهاد په د روسانو په ویستلو کې ډېر خدمت او سرکندنې کړي دي او دی په خپله خوښه راضي او نظام سره یو کېږي او د سولې د لارې نه خپلو اهدافو ته غواړي ورسېږي دا یو نمونه او مثال دی د غپات مصالحو مخالفینو ګوندونو لپاره چې د نظام په ضد جنګیږي او د افغانستان خلک د 15 کال نه زیات شو چې وروسته د جهاد د کامیابۍ نه حمله په اور کې د جګړو په یو ډول نه یو ډول سوځیږي او ضرر ویني دا ښه زیری دی او نورو ته یو راهنما د هغوی د آینده جوان او خدمت دی وطن د فارهم کې دی شي
ډاکټر صاحب یو شمیر غربي څارونکو د افغانستان داسې باور څرګندوي چې دا د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی امتحان دی ځکه کدوې د ګلبدین حکمتیار سره څه ډول چلند وکړي دا به د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو سرمشق وي چې څنګه د حکومت سره دوی معاملې وکړي نو تاسو څه فکر کوئ دا د حکومت لپاره څومره یو ستر د پنګریزي کې چیلنج ورته وایي څومره ستونزمنه خبره ده چې د ګلبدین حکمتیار دراتک د بهیر سره دوی څه رقم برخورد کوي
او د حکومت لپاره خو به ډېر ستونزمنه خبره نه وي ولې چې حکومت سره چې همدا اوس بغیر د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب نه ورسره مل دي هغه هم ټول جنګیالي ډلې وې ټول ټوپکیان وو ټولو ټوپک درلودل اوسه پورې هم لري او غیر قانوني هم ساتلي دي هغه چې ګزاره کوي او دا وطن په هغه ډول چې نه شي چلولی غواړي چې پر مخې بوزي او حضور لري نو حکمتیار خو ښه قدرم لري د خدمت ارزو هم لري او دا به هم د هغو په قطار کې د حکومت سره شامل وي امید دی چې یو د دېو کې چې پاکتري نه دی چې ملوث نه دی چې فساد نه لري چې خلک لوټ کړي نه دي امداد حزب اسلامی دی اختیار گوند ده د ټولو نه به بهتر خادم تمام شي په د وطن لپاره او د خلکو لپاره.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. صاحب خبرونه وخت مو ډیر محدود دی. تاسو اوریدونکو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی واورېدې. په یاد ولرئ چې موږ نن په دریو بجو پروګرام ته پر همدې مسله باندې بحث کوو. پروګرام ته به میلمانه راځي او دغسې څارونکي به د افغانستان د حالاتو پر دې مسله باندې خبرې کوي. تاسو هم نظر ورکولای سئ د پروګرام په وخت په دریو بجو به د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان شي. د ډاکټر صاحب صافی څخه ډیره زیاته مننه کوو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د سولې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې د موافقې پر لاسلیک باندې خبرو ته ادامه ورکوو. البته په یاد ولري چې راتلونکو څو ورځو کې باید جمهور رئیس محمد اشرف غني او خپله ګلبدین حکمتیار د دغې موافقې متن په تشریفاتي مراسمو کې لاسلیک کړي. یو شمېر سیاسي حزبونو نن په کابل کې غونډې کړې وې. په کابل کې نوې مظاهره هم شوې وه. ځینې کسانو د دغه اقدام هرکلی کړی، خو ځینې نورو انتقادونه هم ورباندې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه د ملاتړ ترڅنګ خوشبيني ښیي چې د سولې له پروسې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل به په هیواد کې نسبي امنیت تامین کړي. د عدالت د ګوند مشر عبدالرشید ایوبي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حزب اسلامي سره د روغې جوړې پروسه د ولس په ګټه ده او د سولې د ټینګښت لپاره به یو مثبت پیل وي.
لومړی له حکومت مشرتابه او د ملي وحدت حکومت څخه او له ټولو سیاسي مشرانو څخه ځانګړې مننه کوو چې د حکمتیار صاحب سره د سولې په تړاو هلې ځلې وکړې او دوی په واقعیت ثابته کړې چې حکومت په بین الافغاني مذاکراتو باور لري او هیڅوک چې د افغانۍ ده او د افغانستان طبیعت لري او د جنگ طرفدار نه ده بلکې د سولې پلوی دي.
له دې وړاندې یو شمېر دولتي چارواکو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور، ولسی جرګې مشرانو جرګې او یو شمېر نورو بنسټونو هم د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې ملاتړ کړی دی. د تفاهم لیک داسې و خوشبیني پیدا کړي چې د کورنیو جګړو څخه وروسته ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره مخالفت کاوه او پلویان یې د جګړو په ډګر کې فعال وو. د سولې د لاسلیک شوي تفاهم لیک له مخې افغان دولت ضمانت کړی چې د سولې څخه وروسته به ګلبدین حکمتیار او د حزب نور مشرانو ته قضایي مسؤلیت ورکوي او د ملګرو ملتونو لتور لیست څخه به یې نومونه پاکوي. دا هغه موضوع ده چې د یو شمېر خلکو او ګوندونو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د امبستګۍ د ګوند لسګونه غړي دي چې د حزب اسلامي سره د تفاهم لیک د لاسلیک سره هممهاله یې د کابل ښار په زړه کې د حکمتیار پر ضد شعارونه ورکول. د دې ګوند ویانې سیلی غفار د اعتراض کوونکو له منځه چې د سولې د دا ډول پروسې او ګلبدین حکمتیار پر ضد یې رنګارنګ شعارونه درلودل، رسنیو ته وویل چې حکمتیار د کورنیو جګړو له امله کله هم نه بخي او باید مجازات شي.
دیگه هیچ سود با آینده سیاسی کشور نداره. با امضای قرارنامه مثل سرای جنایتکار دیگه، مثل جنگسالارای دیگه که مردم از دستشان به بینی رسیده، رسما قانونی به ستمگری و ویروس پراگنی خود با استفاده از بودجه ملت ادامه میده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي له حکومت غواړي چې سولې ته د رسېدو په خاطر د نورو مخالفینو سره هم د خبرو اترو ورته لړۍ پیل کړي. د ولسي جرګې غړی احمد نذیر احمد زهی لمن دی چې د سولې له پروسې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل به د طالبانو لپاره هم یوه ښه بېلګه وي، تر څو له منځګړو پرته د افغان حکومت سره مخامخ د روغې جوړې پروسه پیل کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده او تاسیس موږ دغه خبری خپرونه تر درو په جواب ری.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته وویل چې په نیویارک کې جوړ شوی د وویل چې په افغانستان کې د ملکی خلکو پر ضد تروریستي حمله په پا پاکستان کې جوړیږي. د یو شمیر رپورټونو په اساس او د هغو کسانو په اساس چې د ښاغلي دانش دغه پرونی وینا اورېدلې ده، د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال په توند لهجه خبرې کړې دي او ډېر یې پر پاکستان انتقاد کړی. خو په مقابل کې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان په وړاندې نرم دریځ څرګند کړ او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یوازې پر سوله ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د سولې لارې ستونزې هوارېدای شي او د وویل چې په افغانستان کې مذاکرې د ستونزې حل دی. احمد شیبر په کابل کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د افغانستان او د پاکستان د دغو دواړو استازو د خبرو په لحن کې د دغه تغییر او د پاکستان د دریځ په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی ستانکزي وایي:
زه فکر کوم چې کابل د پاکستان په ارتباط په تیرو څو میاشتو کې د خپل سیاست خطوط ډیر واضح بیان کړی دي او د افغانستان جګړه مطلقا مرتبطه ګڼلې ده رهبری او تنظیم پاکستان کې، او د پاکستان سره په شرط د دوستۍ د دوام او د همکارۍ د دوام مسله را مطرح کړي. برعکس پاکستان بر سیره پر دې چې د کابل تر فشار لاندې ده، په سیمه ییز لحاظ هم تر فشار لاندې راغلی. په تېره دا چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ ضوابط ډېر نږدې شوي دي، په نړیواله سطحه د امریکې متحده ایالات او ځینې نور بینالمللي متحدین هم پاکستان تر فشار لاندې راوړي. په دې اساس اوس د افغانستان د دولت وار ده چې له یو تعرضي حالت نه په پاکستان ځي او پاکستان په دې حالت کې ده چې یو دفاعي حالت را استفاده کړي. په دې اساس د نواز شریف څرګندونه هم د ما په عقیده دفاعي حالت لري.
استاد، تاسو ویل چې پاکستان د امریکا او جنو نورو هیوادو تر فشار لاندې دی، په دغه حالت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د ترورستانو مرکزونه باید نړیواله ټولنه ل منځه یوسی، یعنی تقریبا د لنړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه، د څنګه توجیه کیدای شي؟
مشخصا زه فکر کوم چې دا نه خبر نه ده، دا څو کلونه په دغه خو دا مسله مطرح شوې ده، اما لکه څنګه چې ما ارزو کړه دا وایي د افغانستان دولت موزګیری ده چې دا مسله ډېر جدي تعقیبې ان اچ ان اتاف کنه لري په خواني سیاستونو کې ځینې انعطافات کېدل شي دي، او د افغانستان دولت څه خبرې کوي په طبیعي ډول حتما په دسي لوی غونډه کې هغه په بینالمللي غونډه کې طبیعي ده چې مشخص اسناد او فکتورونه باید ولري.
په دغه لوی غونډه کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دغه خبرې او دغه غوښتنې له نړیوالې ټولنې او انتقادونه په پاکستان باندې له سیاسي پلوه څومره ارزښت لري؟ البته په ملګرو ملتونو کې اکثره هیوادونه یو په بل انتقاد کوي، پاکستان په هند انتقاد وکړ، هند په پاکستان انتقاد وکړ، یو شمېر نور هیوادونه هم
یا برسره په رواني لحاظ او په مالوي لحاظ په ډیپلوماټیک لحاظ په طبيعي ډول تاثیرات درلودلې شي، اما تاسو په یوه کې د ملګرو ملتو عمومي مجموعه پریکړه په دغه تادی او یا کلن او یا کلن عمر په مودې کې الزامي حالت نه ده درلودلې، مګر دا چې دا مسله د یو دلیل په عنوان پر اترو کې تعقیب شي او په امنیت شورا کې مطرح شي، ولی په ملګرو ملتو کې امنیت شورا اجرایی تصامیم نیست.
تاسو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره د احمد شیبر مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو تر وو بجو پورې نن د ماښام تر وو بجو پورې زموږ خبرونه اوري او د هغه څخه وروسته بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیل کیږي چې بیا پر همدغه ځای باندې پسې اوریدلای شئ. د ازادي راډیو تاسو بیا ډیر اسانه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. په خبرونو کې مونږ نو اوریدل چې د فیسبوک جوړونکو مارک زوکربرګ او د هغه میرمنې پرسیلا چان 3 میلیارد ډالر د خپل پانګې څخه په نړۍ کې د مرزونو په وړاندې د تحقیق لپاره ځانګړي کړل. دوی ویل چې دغه پیسې به د راتلونکي یوې لسیزې په موده کې پر هغو تحقیقاتو باندې ولګوي چې د نړۍ کې د مرزونو د محو کولو لپاره ځانګړي شوي وي. پرسیلا چانګ پرون په دې اړه وویل:
Our aim is to bring together teams of innovative scientists.
دا وای موږ غواړو هغه مبتکر ساينس پوهان او انجینران سره راوځي کړ چې د دغه سي تغیر وسایل راته برابر کړي چې د ساينس په برخه کې او د انسانانو د روغتیا لپاره یو نوی دور پیل شي. موږ پر دې هڅو پراتونکو یو ویل سيزي کې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کوو. په همدې غونډه کې د فیسبوک جوړونکو مارک زوکربرګ له خلکو غوښتنه وکړه چې مرسته وکړي. ویل چې کوم ټول سره یو لاسو موږ دا امکان پیدا کولای شو چې په نړۍ کې ډېری ناروغي له منځه ولاړ شي. دا وایي هر څومره چې خلک پر دې باور وکړي چې د خپل ماشومانو په ژوند کې مشټولي ناروغي درملنه کولای شو، موږ هغومره زیات کولای شو چې خپل حکومتونه دې ته متحد کړو چې مرسته راسره وکړي. او دا یو ډیر مهم کار دی او مشټول دا کار په ګډه کولای شو. اوریدونکو، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي احمد تکل په استودیو کې دی.
د سولې د عالی شورا مشر نن وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پیل دی. پیر سید احمد ګیلانی د سرګندونې له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د لاسلیک پر مهال وکړي. د افغانستان د همبستګۍ د ګوند یو شمیر غړو او مدني فعالانو نن په کابل کې د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د تړون پر ضد لاریون وکړ او ویل چې دوی حزب اسلامي ته د امتیازاتو او قضایي مسؤلیت لور کولو سره مخالف دي. د اورزګان سیمایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په افغانستان کې د غازی برېښنا د تولید لپاره خصوصي سکتور د 50 میگاواټه غازی برېښنا د تولید پر یو پروژه پانګونه کوي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار شارلوت کې پروند د دوهمې ورځې لپاره شخړو ورسته له هغه دوام وکړ چې د یو پولیس په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې په وړاندې اعتراض کوونکي له پولیسو سره ونښتل. امریکایي چارواکي وایي پوځي متخصصین د هغه توغندي په اړه څېړنه کوي چې پرون په عراق کې د امریکا یوې پوځي اډې ته نږدې ولګید او ګومان کیږي چې زهرجن ګاز بلري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د مستقیم خبرداري پترس کې پرون وویل کیف باید یا اقتصادي او سیاسي اصلاحات عملی کړي او یا پر روسیې د بندیزونو په لګولو کې د اروپایي هیوادونو د ملاتړ د لاسه ورکولو خطر ومني. او د روسیې د بیړنۍ حالات وزارت وایي چې مسکو ته نږدې یو هلیکوپټر الویدلې او درې تنه پیلوټان مړه شوي دي.
اوس به سهار ګل امیرزایی د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
اقتصادي خبرونه او د اسعارو بیې.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. سکال د نورو کلونو په پرتله په افغاني صادراتو کې شپږ در سلنه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکال د نورو کلونو په پرتله په بهرنیو هیوادونو کې د افغاني تولیداتو تقاضا ډیره شوې چې له امله یې په افغاني صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د خاغلی پسرلی په وینا چې په دې وروستیو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو لاسلیک کېدل د دې لامل شوی چې په افغاني صادراتو کې زیاتوالی راشي. د نوموړي په خبره د صادراتو په زیاتوالي سره به کورني تولیدات لا پیاوړي شي چې له مخې به یې ډیرو بیروزګارو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د بيدانا نارو یو شمیر بڼوال او سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان او پاکستان وروستي او سیاسي کړکیچونو یې د انارو په سوداګرۍ بد اغېزه کړې ده. دوی وایي تر دې وړاندې په پاکستان کې د انار لس کیلو په 2200 پاکستاني کلدارو پلورل کېدل چې اوس یې قیمت 1500 پاکستاني کلدارو ته راټیټ شوی دی. د تګاب لسوالی یو تن سوداګر حاجی صبغت الله صافی ازادي راډیو ته ویل چې له دغه سیاسي کړکیچونو مخکې له دوی نه د یو کیلو انارو په سر څلور خو اوس ترې د کیلو پر سر نه کلداري ټیکس اخیستل کیږي چې لامل یې بڼوالو او سوداګرو ته زیات مالی زیان وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین بڼوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د دوی تازه میوو ته د حواله لارې نورو هیوادونو ته د انتقال زمینه برابره شي او په دې اړه له حکومت سره خبرې کړې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1220 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بورا 2450 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې، یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 450 افغانۍ. او د شازاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي، یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. آزادی رادیو اوری تاسی زموږ پرونه ادامه لري. اوریدونکو ورځوی وان نړیواله مسأله راخل، البته مخکې باید وایم چې ورسته به یو د سپورت پروګرام لرو او د کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلای سي. یو نړیواله مسأله راخلو، د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د پولیسو په ډزه کې د یو افریقایي الاصله امریکایي د وژل کېدو پر ضد اعتراضونه پایل شوې دي. پولیس وایي چې د افریقایي ولاسلام امریکایي سره وسله و ځکه دوی ډزې ورباندې کړې دي، خو د دې سړي کورنۍ د پولیسو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې له هغه سره کتاب په لاس کې او پولیسو ډزې ورباندې کړې دي. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار شارلوت کې تشدد پرون د دوهمې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې مظاهرچیان د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد د اعتراض په توګه له پولیسو سره ونښتل. د شمالي کارولینا والي پات مکروري په شارلوت ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د ملي ګارد سرتیرو ته یې دنده سپارلې چې د امنیت د بیا ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي. د پیښې چې د سې شنبې په ورځ وشوه، د امریکا په ځینو ښارونو کې خلک په غوسه کړي او د نژادي مسایلو، بېوزلۍ او د پولیسو د ناوړه چلند په اړه یې بحثونه پارولي دي. د شارلوت په مرکز کې د برای شپې په مظاهرو کې پولیسو د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوښکې بهوونکي ګاز او نور وسایلو کار واخیست چې په ترڅ کې یو تن سخت ټپي شو. پولیس وایي 43 کلن کیت سکات چې د سیشن به پورز د پولیسو په دز ووژل شو وسله درلوده او د پولیسو له امر څخه سرغړونه کړې وه. خو د سکات کورنۍ وایي د هغه په لاس کې وسله نه بلکې کتاب وو. د سکات خور وایي پولیسو له خپل ټاک څخه ټوپ کړل، غږ یې وکړ چې لاسونه پورته کړی او وی ویل چې هغه وسله لري، هغه وسله لري او بیا یې ډزې وکړې. بس همدومره، خو هغه وسله نه درلوده. له پرونی تشدد څخه یو ورځ مخکې لږ تر لږه 14 تنه پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوازد پولیس له مظاهرچیانو سره ونښتل. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل، اورونه یې بل کړل او د لنډې مودې لپاره یې لویه لاره بنده کړه. د پولیسو لخوا د تور پوستانو د وژنې وروستیو پیښو په امریکا کې د قانون د تنفیذ په ځواکونو کې د نژادي توپیر د مسلې په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. د پیښو په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په ملي کچه هم بحثونه پارولي دي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پرون وویل د تور پوستانو د وژنو دوام د منلو وړ نه دی. میرمن کلنټن د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې خبرې کولې.
We have two more names to add to a list of African.
The police told خو د وژل شویو افریقایي اصل امریکایانو په فهرست کې د دوه نورو کسانو نمونه هم ورزیات شول. دا د زغم وړ نه ده او باید نه وي. په تولسا او اوکلاهوما ښارونو کې هم ورته مظاهره تیرونی د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شوې چې یو پولیس افسر د یو تور پوستي د وژنې په حال کې ښیي. په ویډیو کې ښکاري چې تور پوستي خپل لاسونه جکړي او وسله نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پر دغه ویب پاڼه بیا تاسو زموږ فیسبوک او ټوئیټر
حسابونه هم پیدا کولای سي ناوریدم کور سره اوسې تماشام تر وبه جو پوري ممش خبرې کوي بیا دغه خبرسته د امریکا ژغښنا رادیو پښتو خبرونه پیلوي اوس په ورسو 219 پروګرامونه لرو اول به سباون کاکر د سپورت 19 پروګرام وړاندې کی بیا ورسته کور کلی
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د لوبله میدان په خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مرکه اوري
د منګ لوبډل له هر ډپارټمنټ نه ډیره زیاته پیوړې ده قوي ده او عزم هم قوي ده او د بنگلاديش به د منګ نه په فشار لاندې وي
او د رزمي سیالیو له اتل احمد ولی هوتک سره آشنا کیږي
اتلس بهرنی سیالي لرم چې خوشبختانه ایس بخت روسنه لرم اتلس ټول می ګټلې
په پایل کې سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د یو لړ تمریناتي سیالۍ وروسته د بنگلاديش سره د درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کولو په هدف بنگلاديش هیواد ته ځي د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق ستانګزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان کرکټ لوبډلې په هند کې د بنگلاديش سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او له بنگلاديش سره به ښې لوبې وکړي ټاکل شوې دغه سیالۍ د سپتمبر په 25مه نیټه د بنگلاديش په کوربتو پیل شي په سوبروټو سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال سورلس کلنې لوبډلې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته 22-0 په وړاندې د ای ایف بی بی ایس لوبډلې ته 8-0 په وړاندې او د چاتیسګر لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته لاړ شي د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې رئیس روح الله راستګار ازادي راډیو ته ویل چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د میزان میاشتې له 3 نیټې څخه په سورلسو ورزشي څانګو کې د 20 هیوادونو په ګډون پیلېږي او 10 ورځې به دوام کوي په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 10 لوبغاړي او یو ښوونکی برخه اخلي او په پای کې بهرنۍ ورزشي خبردار چې د ریو اولمپیک سیالیو کې د بهمن ګلبار نژد پونوم د بایسکل ځغلونې لوبغاړي د ورمیک ماتېدو له کبله ساور کړه د پارا اولمپیک سمبالونکي کمیټې د ښاغلي ګلبار نژد د مړینې لامل د زړه حمله بللې ده
د ورزش او په ځنګړې توګه د کرکټ مینوال به خبر وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سپتمبر په وروستیو کې له بنگلاديش سره د کرکټ درې ورځنی سیالي لري دا چې افغان ملي لوبډله دغه سیالي ته څومره آمادګي لري او له بنگلاديش سره به سیالي څنګه وي په دې اړه زما همکار محمد واصل ویسال د کرکټ بورډ له اجرایي مشر شفیق الله ستانګزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم
ستنګزه صاحب کا په پیل کې راته د ملي لوبډلې د تمریناتو په اړه وایاست چې لوبډله څومره آماده ده د بنگلاديش سیالۍ لپاره
دمګړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په هندستان کې ده ل 13-2 سره خلک خپل تمرینات کوي یو درې تمریناتي سیالۍ ل دلی ل کلبونو سره کړې دي او یو دوه تمریناتي سیالۍ خپل منځو کې کړې البته 23 کسیزه لوبډله موږ هندستان ته لګلې او دغه څخه 13 کسیزه لوبډله موږ دمګړی سلیکټ کړې ده سه فائنل 14 کسیزه لوبډله نهایي کو او روسي دوه لوبې د موږ د اتر پردیش سره پاتې دي په کې سوریش راینا او نور د هندستان ملي لوبډله لستوري پکې لوبيږي نو یو لوبه به پاتل سم او بل به پښلم وي او لغه څخه روسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته وته روانه سي او هلته به درې ورځې سیالۍ به تر سره کیږي په 25 28 د سپتمبر او اول د اکتوبر به تر سره کیږي
مننه دواړه لوبډله څنګه پرتل کوي تاسو چې افغانستان به ان شاء الله خمو مقابله وکړي د بنگلاديش پوراندې
اصل کې کرکټ کې کنډیشن مهم ده او موږ بنگلاديش روان یو یقینا دا واضح خبره رسې بنگلاديش ته د خپل کورنۍ لوبغالي اډوانټیج حاصل وي خو مونږ به لوبډله د سي تیارو کچیرته مونږ ته سیمینګ ټریک برابرې یعنی فاست بالران ته کچیرته موزونه وي نو مونږ خو فاست بالران هم باید ولرو او کچیرته سپینران ته موزونه وي مونږ باید خو سپینران هم ولرو او توپ هون کې پرفارم کې به وي نو الحمدلله د مونږ لوبډله له هر ډپارټمنټ نه ډیر زیاته پیوړې ده. بنگلاديش به د موږ نه په فشار لاندې وي چون افغانستان د سیو لوبډله د سهار لوبډله ترنا تر سوهراس لري او بایلل افغانستان ته ډیر یو غټ شرم ځای ورته وایم سیوږي ځان ته ډیر غټ هار بولینو هغه فشار په دوی باندې ډیر زیات وي.
سلیکشن ډیر زیات مهم ده څنګه چې سبا داډ ورکوي مینوالو ته چې سم سلیکشن شوی او خص سلیکشن شوی چې افغانستان ته بریا راوړي.
یقینا وصال صاحب په سلیکشن کې کوچ او همدارنګ سلیکشن کمیټه او کپتان دوی سره ډیر نږدې نه کار کړی او موږ ته سده حتی لاتویس لوبغاړو څخه اتلس لوبغاړي سلیکټ کړی دي. په څلور لوبغاړو کې به دوه لوبغاړي سلیکټ کیږي، یعنی هغه کوم سپورتونه کې چې دوی ډیر زیات شک او تردید کې دي هغه ته لا هم چانس ورکړي چې دوه نورې سیالي به هم کوي. بیا به سده دغه یو اوپننګ کې یو سلاټ ده او یو میډل آرډر کې یو سلاټ ده. د دوو کې دوی سده په شک او تردید کې دي، نو ان شاء الله رحمان خلو ډله به سلیکټ کیږي او ګټلو لپاره موږ یقینا زونو ګټلو لپاره به خلو ډله زی.
د ورزش د مخکشان سره د معرفت لړۍ د رزمي سلیوی له اتل احمد ولی هوتک څخه پیلوو. هوتک د فری فایټ یا ام ام اي سلیو هغه مخکش لوبغاړی دی چې تر دې مهاله اتلس نړیوالې سیالۍ کړي او په ټولو کې بریا خپله کړې ده. نور له د څخه ورو
احمد ولی هوتک پنځلس کال کې چې د ورزش دنیا ته مخه کړې ده چې په دې کې د فری فایټ یا ایم ایم ای ته مې تقریبا 2008 نه په دې خوا مخه کړې چې په دې رشته کې البته اتلس بهرنۍ سیالۍ لرم چې خوشبختانه هیڅ بخت تر اوسه نه لرم. اتلس ټول مې ګټلې دي او راتلونکي سیالۍ مې په اتم د اکتوبر ته له اوکراینی سیال سره، البته په روسیه کې چې سیال مې هم د روسیې تابعیت لري خو اصلا د اوکراین ده، د روسیې په نامه مسابقه کوي. زما لپاره ډېرې ښې ټولې سیالۍ ډېرې په زړه پورې دي، خو دا سیالۍ ډېرې په زړه پورې وه. کله چې په لاهور کې پاکستاني سیال ته مې په ډېر کم وخت کې ماته ورکړه نو دا ډېر خوند راکړه. چې ټولې لوبې ډېرې د افغانستان فاصله سو ټولې په زړه پورې دي، خو دا ډېر خوند یې وکړم. خاص په کورنۍ به کولم، لکه مور به ډېر سپورټ کولم، یعنی اوس ګورو اوس ټول هېوادوال سپورټ کوي، دعا کوي، یعنی یو مینه راکړي. دا دوی مینه ده، ماته انرژي ده چې منورم هڅوي. تقریبا ما دا پروفیشنل سیالیو کې داسې سیالۍ شوي چې په شپاړسانو کې مې له پنځلس دقو وخت نه موږ ته بیرا کړی او ما شپاړسانو کې ماته ورکړی دي. دا ډېر خوندورې به ویني. زما تقریبا اووه پارله پسې سیالۍ مې ټولې نکوټي ولې چې پاول راؤنډ کې پاول سانو کې ما ماته ورکولم چې اوږده سیالۍ به هغې کې یو دقه او دېرش ثانیې و فکر کوم. دا نورې به مې څو سانو کې نکوټه ولې. یو روسی لوبغاړی چې ډېر قوي و تقریبا پنځلس دقو ته دې سرحد ورسېد. نور سیالان مې ډېر زر ځ نیک آؤٹ او غواړم راتلونکی سیال مې هم خوش کوم چې په آل راؤنډ کې نیک آؤٹ کوم. ډارېږم من د خپل افغانیت ملي سرود دا ماته یو انرژي راوښي، یعنی په دې ویاړم، یعنی خدای انرژي را وجود کې مې را پیدا کړي او خپله زحمت هم ډېر زیات بېسار زحمت هم باسم. علم دا چې ټول جهان کې استازیتوب وکړم، د افغان په نوم سیالۍ وکړم، خپل بیرغ چې کوم او ټول دا وښیم چې موږ افغانان لی چانه پیسې کې کم نه یستو.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه چاري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. په غیر قانوني توګه د وسلو ساتل او ګرځول کوم ستونزې پېښوي؟
د غوسیډي د لاس نه د کلشن کوپ ټیټه شوله باس باندې یو نو یو یو چنګور دوړې ولګېدلې.
مسول کسان د دې کار مخنه نیسی.
ابل او ولا مون کور کناس مخصن ډوډیم خړل جزمن کور په مخې ضربه وش. ما څه خبره ده د خلکو د سما لاوړ. د سما لاوړ بس دولتي پښتنه نه کوي.
هم دیگه لغه گیگو ملتی همو وکری. درن آوردن کو یو بعد دود چه تیرو اگدو جگلو منگتا پا میراس پریخای هغا پا دیرو کورونو که دا وصلو ساتل دی. کله چې د وسلې نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ذهن ته جنګ جګړې او مرګ ژوبله راځي. د همدې لپاره خو ډیری کسان کرکه ورنه کوي. وسلې په پخوا وختونو کې هم ځینو کسانو له ځان سره ګرځولې، خو دومره نه لکه اوس چې په کورونو او عامو لارو کې له غیر مسؤولو کسانو سره لیدل کېږي. ښکاره مثال یې وروستۍ مظاهرې یادولی شو. عام ښاریان وایي چې مظاهره د هر وګړي مدني حق دی، خو چې په سوله ییزه توګه وي، نه دا چې مسله کسان مظاهرې ته راووزي. دوی په دې کار سره تیر جنګونه یو ځل بیا د خلکو ذهن کې تازه کوي او د عامه وګړو نفرت او کرکه د ځان پر وړاندې پیدا کوي. د تاسو په نظر د وسلو ساتل بیا په مظاهرو او ځینو نورو خاصو ورځو کې کارول څنګه دي؟ آیا کله مو په کور کې وسله ساتلې؟ که مو ساتلې وي پایله څه وه؟ په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې دوی غیر قانوني وسله والو څومره پتن کړي او نظر یې پاړه څه دی.
دا خو قانون دته اجازه نه ورکړي چې دومره مسله خل دی روز یو ټوپک سره مظاهره وکړي. دا نور خلک چې دي دغه مظاهرو نه نفرت کوي، نو موټر په سر راکټ لګولای دا پیکای لګولې دا کلشنکو پی را باسل شیشې کاته عکسونه پی لګیدلې.
ټول دنیا کې مظاهره هغه کسان کوي چې هغه ته سلاس وي. څوک چې سلا لري، څوک چې مسله راوځي، هغه مظاهره نشي کوي. هغوی یو قدرت ده، معنا یې دا ده، هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت سره نظام سره په جنګ کې راوځي، سرکونه بندوي، خلک وژني په دې مظاهرو کې.
ټول فساد جوړي، ټول مشکل جوړي. افغانستان کې مونږ ته ولاکه خوره سروسه د خلکو راپریږي، سلام راخلی، توپک هم راخلی، چاکوم راخلی، سړی وزنی او خلاص. نور په سړک پروت څوک غم نه کوي، نو حکومت حکومت غم کوي، نه مظاهرو والا. مظاهرو والا لاړ شي لیډران په کور کې کینی، پردي بچیان پی وزنی، بس خلاص. سلا ساتل په کور کې نه روا ده، یعنی بازار ته ایستل هوی بیخي دومره تاثیر کوي. قسم چې اول زه ځاني درخم زه سلا والا ګورم، زه ځان ته ډډې ته زه خدای نه خواسته بوسي بچیان دماغ خوار نه شي، د بل خوار نه شي. همدغه ذهنیت بیا هم خجه خوچي ویني زلکی ساعت وزی پاگا ساعت که تو موٹر که ناسی که او دز باوری و چیه و که ماشوم کو چکه چکه
نو دا تشی مخلوق ده تشی و مثال ورکی لکه ده لیوانویو چه خپل زن نپی جنی تا و ما بچو خلکو تا حق کو نرسی کی وکو کو نرسی کی باید چه دوی خالی لاس روزی و مزایره وی که چه رای منگ دا حق دی منگ تا ملاوشی دا باید دا سلا سره باید نه لري. دا ځکه دا خو ته د بل ملک سره نه نښته چې ته سلا را وباسې او راځې او راوځې ورو ورو جلوس کې درېږي مظاهره کې.
هغه کسان چې په کور کې وسلې ساتي علت څه ښيي؟ موږ له څو تنو څخه پوښتلي دي. ځینې ناامني او ځینې شوق او علاقه چې وسلې سره لري د وسلو د ساتلو لامل بولي.
په کور کې شته ده، ټوپک مې بند ده، پوخ کې ماسیخه کالتوس یا لیده دي، پنځه ډزه اوتومات روسی ده، انوارۍ کې میښه او کلي ما سره خپل ده، کلي ما سره خپله وي. چې کله ځم بس استفاده کوم، بغیر دغه نه بېرته وړم، پاکوم او ځای کې ږدم.
سلام کور کی خدا کی چار بہ سو دی کور کی کراگے سو دی خی سپی غل راضی او نفر پر کور بنتا روس کی خلق کور خاطر حفاظت خاطر خلق کور سلام تم خپل کور کی چری سو دل پو کی شو بس جو گنار کی گدو کور کی سلام نه بشا بنه بده زون زوتی
د وسلو ساتل دومره بدې پیښې رامنځته کوي چې بیا ټول عمر هم نه جبران کېږي. مېرمنې او ماشومان ډېری قربانیان دي. د کابل له اوسېدونکي امان څخه د هغه د دوستانو کیسه اورو.
کله کې څوک نشته د ټوپک را اخیستی ګوري، هغه ټوپک یې کلتوس دی، دا پیپیږي نه. هغه چې دلته ماشې ته ګوته ور وړلې ده، دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه را اوښېد. کله کې ډاسا چې خلکو ور لټولي چې څوک هم نشته، یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده. خو ماشومان دي کنه، زنانه دي، نه پیپیږي. دا شره دا ټوپک هم دي، مرمۍ خوري، کلتوس خوري کنه، سړی پرې زوبلېږي، مري کنه.
ماشا
ماشومان هم په کور کې د وسلو د ساتلو لواج ژوبل او مرشوی دي. د کابل اوسیدونکی رحیم وایي چې د دې ماشوم مرګ چې په کور کې د وسلې ساتلو لواج وو لیدلی.
د دې شوه ده چې ملازهره کوم مونږه کې اوسړو د مور ورته د خپل زوی ته بده خبره وکړه. څه بده خبره ورته وکړه؟ قرار لاره کوټه ټوپک باندې مرمۍ کې خو داس نه پیوښته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم د روانو ما شاته مې سره روانو ټوپک را نه خلاصو دغه شو چې را نه ټوپک بولی باندې مې خلاص شو خپل دزي وکړو باز سړی شامله او شاته ویل خو سره جو بول نشو یو بول وکړ چې منچې مې اخستلې خزول مې ورنه مې ترکستان ته دا سره خوجا کې از زمونږ د ټولې لور د کرنا سم دا د منچې مې خلیا مې ورکو بول مې کې خو ماما زوی مې دې ته منچې ورسره سی او خلاصې چې دزي وکړو از ما د ټولې د لور خو منس کې ولاګ دا د ټوپک مسلې خو ډېرې ما خپل نور کې مخکار کو دا سی بیا کړنې کې زنه سی او کړنې مرګره ناشو او ځکه ټوپک بس خلاص شو نه پر مرګري ولاګه دا غد ودري ساجمه په ولاګه دي ما خو پکشتنو
کچيري وسله په کور کې وي د خادي مراسم هم په ویر بدليږي د ورده ګوستن کې حاجی نصر الله په خپل سیمه کې دی وی ناوي او غي سره د ناس د خزي کیسه کوي چې په وای دازو وجل شوی وي نو موړی دی وی بلې پیخې شاید هم دی
دا سه پیخې زخته ډیر شوی دي توي کې وو په توي کې امدا سه وای داز کله نو هغه د غوسړي د لاس نه د کلشن کوپټی تشولا پاس باندې و ناوي او یو ټنګور یی بولی په پختیو کې هغه سوري وی دوړې ولګیدل یعنی دوړې مړې شوی تفلل داخلك دغه ټوپک بکسریات واخ داسې و چې د ښکار به داخلك رول مرمۍ به کې پاتې و نو په جمعات کې داسې وطن دغه ټوپک خسره مشکې ګوت داسې ویلا یو نفر په ولګېدل په جمعات کې نو هغه بشارګای مر شو داس پیښ شوې دي ډېرې ټوپک ساتل یو زری الحال دی په کور کې
ډیری کسان بیا په دې پیږي چې د وسلو ساتل پرته له درد او غم نه بل څه نه ورکوي له داسې پیښو سره مخ کوي چې بیا پرته له پښیمانۍ څخه بل څه په لاس نه ورځي د کندوز اوسیدونکی اکبر وایي چې عصبانیت خو له انسان سره مل وي که چیرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته یې بیا جبران ممکن نه وي ځکه خو هغوی په کور کې وسلې نه ساتي
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلی او یا مې دا خبر اورېدلی نه ساتو او نه ساتلی سو نه شوق لرو د ټوپک ډېره غټه مسله جوړېږي پنځه سوه رقمه جنجالونه پیدا کېږي اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم خدای نخواستم زه ات مې قهر راغی د شیطان کار دکن ټوپک باسې ډزغه سړی وي دا یو جنجال بل جنجال یې دین دا شی د خپل خانمې ته د په غوسه شي ټوپک راخلی ډز ولې دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده خو چپلکه به واخلی له پښې نه به یې وباسي خپل خانمې به دې پې وولي هېڅ ستونزه به نه یې درته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویستا مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه هغه ورور پلار دا یې درته راځي تربرونه قومي چې عدالت نه بد غواړي څلور ښځه به بد درنه غواړي څلور ښځه هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درسته اخلي که وینه لرې پیسې به یې ورکړي دوه دوه لکه روپۍ څو روپۍ کېږي څلور ښځې اته لکه روپۍ به ورکړي دا ښه خبره ده چې موږ ټوپک په کور کې ونه ساتو لاس دې داسې ونیسي او یې څه ونه ساتي څه کوي څه ضرورت ورته لرو هېڅ
له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو ټولول د دولت کار دی خو ولې مسؤول کسان غیر قانوني وسلې نه ټولوي د کابل ولایت د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی نه مو پوښتلی چې ولې په دې وروستیو کې مظاهرې چې یو مدني حرکت دی په هغو کې مظاهره کوونکي له وسلو سره لیدل کېږي او هم له کورونو څخه ډول ډول وسلې راوځي فیرونه کېږي خلک زخمي کېږي او مړه کېږي
حمله سلاح عمل غیر قانونی بوده و
د مظاهره پر وخت د وسلو ګرځول په قانوني لحاظ منع دي. مونږ بار بار ورته ویلي چې مظاهره په سوله ییزه توګه ترسره کړئ، داسې چې هیڅ چاته هیڅ ډول تاوان ونه رسیږي. مونږ هم دا منو چې په دې وروستیو کې اکثره مظاهره کوونکي له وسلو سره وي، دوی یا د پارلمان غړي او یا هم نور زورور کسان دي. ټولو ته مو کتبي خبر ورکړی چې له دې وروسته مظاهرو ته له وسلو سره راونوځئ. که یې زمونږ خبره ونه منلا، بیا هم له وسلو سره مظاهرې وشوې، هره پیښه چې کیږي مسؤلیت یې د دوی پر غاړه دی او جدي پوښتنه به ورڅخه کیږي.
درنګ اوردونکو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې په کورونو کې د وسلو ساتلو له چا څخه اولاد، له چا نه میرمن او نور نږدې دوستان اخیستي وو. نو ځکه پکار ده چې وسلې یعنی ښکاره دښمن په کور کې ونه ساتو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.